سپ خوش آمدین.
ډیره مننه ستاسو خاصه تر فروغ د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مودا چې حکومت په پام کې لري د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړ کړي. نو راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس له اسد الله لودین نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره به جوړه کړي. د عفو نړیوال سازمان وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه وتړل، د کډوالو وضعیت سخت کړکېچن شوی او په عراق کې په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي او سل نور ټپیان دي.
د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپله دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپلې خوا هم 20,000 ډالره لګښت غاړه اخیستې. ښاغلی جهانی وایي چې د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو لپاره چې د 1950 کال د ثور د ومې په کودتا کې وژل شوی په تاجبیک غونډۍ کې نوې مقبره به حکومت په لګښت جوړه سي. ولسمشر له خپلې خوا 20,000 ډالر ورکوي او نورو لګښتونو لپاره یې د مرستې یو صندوق هم جوړ شوی دی. په بخښنه سره د مرستې او صندوق هم جوړیږي. د عفو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدونومي په نوم د مقدونی او یونان ترمنځ په سرحد سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن شوی دی. د عفو نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور مایرې سلوک په ایدومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی. امنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوی او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول له نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دي او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیرقانوني ستنولو باعث شي. د عفو په نړیوال سازمان کې د یونان د څانګې مشر ګیورګوس کاسموپولوس وایي په داسې حال کې چې په یونان کې د کډوالو د نوم ثبتولو سیستم نیمګړی دی، د کډوالو بشري حالت د هغوی ستونزو ته په کتو د هغوی ستونزو ته په پام سره د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې غړي باید خپل مسؤلیت وپیژني او له دې بحران سره د مقابلې لپاره سمدستي اقدام وکړي. د نورستان چارواکي د جګړې د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبره کوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي.
پسرلی د جنگ موسم وي، ولی موږ د ولسونو په حمایت خپل امنیتي ځواکونو په آمادګۍ او د ټولو نه مهم د الله په نصرت د هر نو تحرکاتو د مخنیوي او د ځپلو لپاره ان شاء الله آمادګی لرو.
د نورستان والی دا څرګندونه په تاسو حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیره په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخېدو دي. په تیرو څو ورځو کې که څه هم چارواکي په چین ولسوالۍ او د ننګرهار په ځینو نورو سیمو کې د داعش پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د یو لړ پرمختګونو خبر کوي، خو د ختیځو ولایتونو د ډېرې سیمو خلک د ناامنیو د پراخېدو له کبله اندېښمن دي.
د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا والی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب گورنر یا والی د مقدساتو په شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د والی په وژنې محکوم شوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول شو. قادری ته ګڼ سختدریځي کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د والی سلمان تاثیر پخوانی باډیګارد و. د سلمان تاثیر پر رڼا ورځ د اسلام آباد په یو مارکیټ کې په 28 مرمۍ وویشته او ویې واژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه قاضي چې دغه محکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبور شو چې له پاکستانه ووزي.
عراقی چارواکی وای د پلازمینه بغداد له ګڼه ګونې په یو ډاک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لک تر لګه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نورې ټپیان کړل. د عراق پولیس وای یو بم پرون په شیامیشت سیمه مدینه الصدر کې وچاودید. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته یو ځانمرګ د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غرایب کې د داعش یوه حمله په شا وتنبول شوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډاک درې موټرونه د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. وروسته داعش سخت دریځو وسلوالو حمله پیل کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه حل لاره پیدا کړي. له ای آر ډی تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه میرمن مرکل وویل که چیرې رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د راروانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی یونان ته چې په وروستیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي رامنځته کړي. میرمن مرکل زیاته کړه دا ډېره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې شي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډېره مهمه مرحله ده. او وروستی خبر دا چې د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 18 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یو انتحاري برید کوونکي د بیبر په نوم په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 18 کسان ووژل شول. د چارواکو په وینا پر دوهم رستورانت انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وشوه چې 2 کسان یې ووژل. په دې حملو کې له 20 زیات کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دواړو حملو قربانیان ملکي وګړي وو. د دې ښار رستورانتونو ته اکثره چارواکي او د سیمې خلک تګ راتګ کوي. د دواړو حملو مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې د الشباب په نوم ډلې منلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي راډیو ته وژیست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې حکومت په پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالر زه د خپل جیب څخه درکوم او 30,000 ډالر به زه د حکومت بودیجې څخه وتاسته درکوم.
په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل سو کسانو شمیر 15 ته پورته سوی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي اوسني روزنتونونه کافي نه دي.
ما پیشنهاد وکړو چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشکار د 15,000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
د خبرې لاندې په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو کمیټه جوړه شوې.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبرې لاندې لمن دي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبرې لاندې ستونزې حل کړي.
د ایران په انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې یې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپله دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 450,000 ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غني له خپلې خوا هم 40,000 ډالره لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې 40,000 ډالره زه د خپل جیب څخه درکوم او 400,000 ډالره به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کما نوری پیشه که بیا کنه دنیا خواهدی بخبال ایتاج برابره که در مقبره با پجور کو.
خاغلی جهانی وایی ده شهید داود خان ده مقبره ده جوراول و غختنه ده کندهار، زابل، ارزگان او فرا ولایتونو ده مشرانو پا گدون ده لوی کندهار ده شورا لخواه شوه و لازده رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همدار زیادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوشی چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس څخه وغوښتل چې کچیر د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شو. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي او وویل چې هر ډول کومک چې لازم وي د دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا پترس کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر دیر شو کلونو نه معلوم. د 1988 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړي د کابل په پل چرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول. او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
ممردل چې د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. دا مقبره په اصل کې جوړیږي چې په افغانستان کې تازه قبرونه پرې جوړېدو دي. په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمېر 1500 ته ورسېد. په وژل سوو کې درې ورونه هم شامل و چې په مروري ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هدیرې ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
په دغو وژل شوو کې درې غریب کاره ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخنی، سوپ او چپس خرڅول. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغو ورونو څخه یو و کلن ورور، زوړ پلار، زړه مور، ښځې او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو تر څنګ ولاړو سلګۍ وهلې. له ډېرې ژړا او ویر څخه یې سترګې سرې وې او اوازونه یې ناست و. د دوی له ډلې یو هم د درېو وژل شوو تره ګل اکبر خان وو چې وایي وریرونو یې هیچ چا ته ضرر نه و رسولې.
دا مشر ورور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې. دا دویم مشر ورور چې په دی په سره دی په بازار کې یو پتیله سوپ پخو جمعه خام د خپلو بچو له څه فائده. دا دریم د هغه مرګره و د بل چې کوم مرګره و د دې سبب سوپ کې مرګره هغه په جلال آباد کې بستر دی. څلور ورانه د منځه تقریبا لاړ خو هغه دونه داسې لږې خینات و په موږ لرو چې خدای پاک بیا جوړ.
هغه وایي دوی چې اوس د خپلو مړو وریرونو کټونو او د ناستې ملاستې ځایونو ته ګوري زوریږي او ورپسې وخت کې تویوي.
زه سمه چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپلو بچو دا په چا څه تیریږي دا په هغه تیریږي چې څوک یې وایي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی ودي، دوه د بل دي یو د بل دښمنان نه ته چې موږ چا ساز کړي. خدای دې هغه تباه او برباد کړي، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي او موږ مسلمانان یو. خو په پرده یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو.
دلبار با جوړه د وژل شو او ټپي کلیوال دی وای یاده کورنۍ ډیره غریبه او بیچاره ده.
احسان الله، حبیب الله او روح الله درې واړه ورونه په بازار کې چپس او سوپ او دا خپل مزدوري او غریبي کوله چې کور ته نفقه راوړي، یو مړی ډوډۍ راوړي. دوی دغه شانې دي ظالمانو دغه شانې ټوټه ټوټه کړل او د دوی په تابوتونو کې ټوټه ټوټه کور ته راوړل او د کور سرپرستی او ورکوټې ماشوم دی چې مخکې تاسو ولیدو دوی ته پاتې شوه.
کوچنی نجیب الله د وژل شوو درې ورونو کشری ورور او د هغوی د کورنۍ یوازینه اسره ده. هغه وایي ورونو به ورته هر مازیګر د خوراک شیان راوړل.
نومونه یې څه شي؟
ماښام
چې مزدوري نه به راتل څه درته راوړل خوراک شي؟
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای د وژل شوو شمیر 15 ته لوړ شو. ټول پکې بے وسه مزدوران وژل شوی دي.
شهیدانو تعداد 15 ته ورسېد. ټول هغه بے وزله بیچاره او مسکین خلکو چې د یوې کورنۍ درې غړي چې حسیب الله او احسان الله او روح الله په شهادت ورسېدل، چې دوی درې واړو یوه یې سوپ خرڅاو په بازار کې چې تمام ورځ به تشپې پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نه شوی پیدا کولی، او بل یې بوټونه ګنډل یا موچی وه. دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د افغانستان حکومت، مرستندوی ټولنې او شخصي متمول اشخاص او تجاران باید اسلامي او انساني خواخوږۍ د مخې د دغو کورنیو لاسنیوی وکړو او د دوی سره مرسته وکړو.
د ولایت د ودانۍ مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګ برید وشو چې 15 تنه یې ووژل او څلوېښت یې ټپیان کړل، خو تر اوسه د یاد برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار ولایت ځینې پولیس وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، اوس مجبوره سوي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له خلکو په ناقانونه توګه پیسې واخلي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې، راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، دا پولیس په ښار کې که په ولسوالیو کې دغه شکایتونه لري؟ رښتینی صاحب درغ می اوري؟ دا ازادي راډیو خبریال لږ چې زموږ غږ نه اوري. شاه محمود شینواري ته ورځو. په ننګرهار کې یوه ټولنه د ژورنالیستانو ترمنځ دوستانه مسابقې پیلوي. د دغو مسابقو په مرسته خلک هڅول کېږي چې اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي. شاه محمود شینواري نور حال رکوي. شینواري صاحب، ستاسو د سهار په خیر وي. دا کومه ټولنه ده او دا څه ډول مسابقې پیلوي؟
ډېره زیاته مننه صالح صاحب، څنګه چې تاسو یادونه وکړله د دې اونۍ په سفر کې د ژوند خیریه ټولنې په نام باندې، چې له دې وړاندې په رضاکاره ډول باندې دوی رضاکاره غړي لري او ناروغان چې د ترسینیا په ناروغۍ اخته یا نور عاجل ناروغان چې هغوی وینې ته اړتیا ولري، دوی په وړیا توګه باندې په رضاکاره ډول باندې هغوی ته نوملیکنه کړې ده او خلک استې چې وینه ورکړي د بل ژوند وژغوري. دا ځل دوی د وینې د ډونیشن په خاطر باندې چې دغه نوملیکنه زیاته کړي او د عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي. د ژورنالیستانو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیل کړي دي. دغه سیالیو په جریان کې ډاکټران همالته ناست دي، د خلکو د وینې ګروپ معلوموي او هغوی ته کارډ او نمبر ترې اخلي او هر کله چې ضرورت کېږي دا خلک لیږي چې هغه ناروغان ته وینه ورکړي. د دوی په ټوله کې پیغام دا دی چې تاسو وینه مه تویه، وایي وینه ورکړي او د یو انسان ژوند وژغوري. همدارنګه هغه بېوزله کورنۍ چې په خپل ګاونډ کې ګوري هغوی ته د مرستې لاس ورکوي. په ټوله کې دغه پیغام دی. همدغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه باندې یو شمېر محلي سندونه هم خپرېږي او پیغام ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. د دې پر ځای باندې چې څوک ذات ضرر رسوي وینه تویي باید د هغوی ژوند وژغورل شي.
او دا عامه پوهاوی د عامولو دپاره له ټولنیزو شبکو څخه به دوی څومره استفاده کوي؟ ځکه چې زیات ځوانان دغه شبکې کاروي په افغانستان کې خصوصا نن سبا.
د دغې ټولنې لومړنی حرکت د ټولنیزو شبکو لرنه پیل شو. لومړي ځل لپاره دوی دغه حرکت چې پیلوه یو ماشومه وه چې هغه د تلفنیا په ناروغۍ اخته وه، د هغې منفي ګروپ وینې ته اړتیا وه. تر ناوخته پورې دوی هڅه کړې وه او پیدا نه شول. بیا هماغه و چې د ټولنیزو رسنیو لار نه فیسبوک لار نه دوی دغه کمپاین شروع کړ. اوس په زرګونو ډونران دوی سره صف دي او هر ورځ لږ 15 نفره عملا ورځي او هغه ناروغان ته وینه ورکوي. د دوی زیات فوکس او دغه کومکاري چې کېږي هغه همدغه د ټولنیزو شبکو لار نه دی او تر پخوا نه اوس ډېر ښه شوی. د دوی په وینا باندې په لومړی کې خلکو دې ته نه ښکاوه چې وینه ورکول به ضرر ولري، خو کله چې د غاما پوهاوی وشو اوس ډېر خلک رضاکار ډول باندې او په ډېرې اسانۍ باندې په دغه برخه کې پرمختګ هم شوی او خلک ورځي او وینه ورکوي تر څو د یو بل انسان ژوند وژغورل شي.
ډېره مننه شاه محمود شینواري. په جلال آباد کې ومنل چې په دغه ولایت کې هڅه کېږي چې ځوانان وهڅول سي څو اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. له بریتانیا خبریدونکي کریسچن ټوډی خبرونې په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګ برید لیکنه خپره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان ووژل سول. خبرونې لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان سول. کریسچن ټوډی لیکي پر یوه مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کریسچن ټوډی بیا د وسلوالو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندې څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او کنه. وړمه ورځ په کابل کې تر ځانمرګې برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بېګنا خلک وژني. ښاغلي غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکي ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپله تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلوالو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلوال طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنې کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلي وه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلي چې په 2015 میلادي کال کې 1300 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو. په لوګر ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکوونکي د برمته کوونکو له منګولو ژغورل سوي دي. په دې تړاو نه مشکوک کسان نیول سوي هم دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د لوګر والي حلیم فدایی د رسنیو خبریالانو ته وویل چې وړمشپه د مرکز اړوند د اپچکانو له سیمې د ماین پاکۍ د موسسې اووه تنه موټر چلوونکي د اووه سوپرکشته موټرونو او د ماین پاکۍ د نورو وسایلو سره یو ځای د اختطافګرو یا سړي تختونکو لخوا وتښتول شول. حلیم فدایی وړاندې وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې درې موټر چلوونکي او 15 سوپرکشته موټرونه د بیلابیلو وسایلو سره د سړي تختونکو له منګولو آزاد شوي، خو لا هم څلور کسان او دو موټر د تختونکو په لاس کې دي چې ډېر ژر به هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په همکارۍ را خلاص شي.
د دغه کمپنۍ هلته چې کله ځي د دوی دغه شاته چې تاسو ګورئ موټرې د دوی وسایل دا اختطاف کوي. بالاخره زموږ د امنیتي ځواکونه د دې نه خبرېږي د ملي امنیت ځواکونه هغه د خلک د دوی له هغه نه را خلاصوي له منګولونه او هغه مشکوک خلک چې هلته دي هغه هم نیسي او نن تاسو ګورئ چې هغوی ولاړ دي. طبقي کسان هم شته چې هغه له ځانه سره وړي دي. موږ امیدوارو چې د ولس پاسومه د هغه هم ډېر ژر را خلاص شي.
د لوګر والي حلیم فدایی وایي چې د ماین پاکۍ موسسې هڅه کوي تر څو د سیمو د پاکولو له لارې له یوې خوا د خلکو ژوند وژغوري او بل لوري ته له ماینونو څخه په پاکو سیمو کې د بیا رغونې کارونو ته لاره پرانیزي. د لوګر والي حلیم فدایی د خلکو هم وغوښتل چې په یاد ولایت کې د امن په ټینګولو، د بیا رغونې د پروژو او د موسساتو د کارکوونکو د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره خپله همکاري ډېره کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې موجود روزنتونونه د ماشومانو لپاره بسنه نه کوي. نسرین اوریاخیل پرون د ترکیې لخوا د علاءالدین روزنتون د پرانیستنې په غونډه کې ویل چې باید په هر روزون کې د ماشومانو لپاره مجهز روزنتونونه جوړ سي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې د جنگ له کبله د یتیمو ماشومانو شمیر مخ پر ډیریدو دی. دغه وزارت چارواکي وایي له هڅو سره سره په هیواد کې د روزنتونونو پر څارنې نه دي بریالي شوي، نو له همدې کبله غواړي د افغانستان په ټولو زونونو کې یو یو لوی روزنتون جوړ کړي چې د 1500 کسانو ظرفیت به ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د یک شنبه په ورځ د علاءالدین روزنتون د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په هیواد کې شته روزنتونونه د یتیمو ماشومانو لپاره بسنه نه کوي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
په همدې حال کې د روزنتونونو عمومي مشر عبدالله هاشمی وایي دا مهال په افغانستان کې اتیا روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 1315 ماشومان پکې پر زده کړو بوخت دي. هغه هیله مند دی چې حکومت د دغو روزنتونونو وضعیت ته توجه وکړي او د معیاري کېدو لپاره یې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې له یتیمو افغان ماشومانو د ملاتړ په هدف د علاءالدین په روزنتون کې یوه ودانۍ جوړوي چې د 250 کسانو ظرفیت لري او 500,000 امریکایي ډالر مالی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې د ترکیې د مرستې د همغږۍ بنسټ مشر علي اوزګون اوس ترک وایي دوی په نورو ولایتونو کې هم د ورته روزنتونونو د جوړولو پلان لري.
د دې روزنتون په څیر چې 250 ماشومان پکښې ځایېږي په نور ولایتونو کې به هم ورته روزنتونونه جوړ کړو.
د روزنتون ماشومان چې د ترکیې له دغه اقدام څخه خوشاله ښکاري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لویې هیلې لري او د دغه هیلو د پوره کېدو لپاره پرمختللو او عصري روزنتونونو ته اړتیا لري. دغه ماشومان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او دوی ته د معیاري زده کړو زمینه برابره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. د افغان حکومت کابینې د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. خبریالان هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د دې کمیټې دنده دا ده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې وڅېړي.
د کمیټه چې تېر ورځ د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستیال د پریکړې په اساس تشکیل شوه کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او له بل لوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دا دی چې د دې وروسته څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معاف وي.
نوموړي وویل چې له 2001 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 625 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې ترڅو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو د دې ځانګړې کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت ریاست، د کورنیو چارو وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي به وي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله مند نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هوارې شي. دوه تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل.
متاسفانه مشکل را که ما در نظام میبینیم ایست که
په خوشنۍ سره کومې ستونزې چې زموږ په نظام کې وینو هغه دا دی چې د قانون منلو ته کومه اراده نشته، خو بیا هم موږ د هر ډول کمیټې له جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دغه کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله من دي، خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت نه داسې هیله نه ښکارېږي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي. موږ هم داسې هیله من نه یو.
په همدې حال کې له رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2018 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې د روان کال په دوو میاشتو کې د نهو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوي دي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نه اوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدونمي په نوم د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن شوی. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیارۍ خبر ورکوي. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا ولی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نورې ټپیان کړل. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لاره پیدا کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 18 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته چې دې کار د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د پوهنې ریاست وایي چې د دې ستونزې د حل هڅه کوي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت په څلور لویو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي د څو کلونو راهیسې هیڅ شتون نه لري او تړلی دي. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس شاګل سید وایي چې دغه ولایت په بلابلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې هیڅ د نجونو ښوونځی شتون نه لري چې دا د ښځو په وړاندې لویه جفا ده. د نوموړي په خبره د نجونو د ښوونځیو نشتوالی د ناامنۍ او ناسم عناصرو له امله دی او دولت هم تر اوسه دې برخې ته پام نه دی کړی.
از چندین سال رو به اوسو بر علاوه که مکاتب دختران نیست.
د څو کال راهیسې د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي غیر فعال دي او عمده علت یې هم د ناامنۍ او د دولت د وسوال مخالفانو شتون په دغه ولسوالیو کې دی، ځکه د هغوی څخه د ویرې له امله نجونې ښوونځي ته د تلو لپاره زړه نشه کوي. د بلې خوا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په څلور ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او دوی هڅه کوي څو یې پرانیزي.
د اوس زموږ مکاتب په اکثر ولسوالۍ کې فعال ده او زموږ شاګردان هلته درس وایي، خو د نجونو په بخش کې شپږ ولسوالۍ کې د نجونو مکاتبو وضعیت ډېر ښه ده. په څلور ولسوالۍ کې باوجود چې ښه نه ده، په ځینو ولسوالۍ کې هیڅ هغه اوناس مکاتب نشته.
په فراه ولایت کې ټولټال 319 بابه ښوونځي شته چې اویا بابه یې د نجونو لپاره دي او ډېره برخه یې د فراه ولایت په مرکز کې شتون لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، دا وار پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړې دي، هسې هم د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. نقیب الله بارکزی بیا په دې باور دي چې که د پاکستان لاسونه لنډ سي افغانستان ته د سولې راتګ اسانه کېږي. یار بادشاه له خوست څخه لیکلي، تر پخوا وسوال طالبان کمزوري سوي ځکه دوی اوس له افغان قواو سره د مخامخ جګړو توان نه لري. محمد شفیق له نورستانه په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د ژر مخامخ خبرې پیل شي. یونس لیکلي چې په په هلمند کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. نقیب الله بارکزی لیکلي هلمند ته هغه وخت ټول راځي چې حکومت د محلي پولیسو شمیر زیات کړي، د دوی معاش ور لوړ کړي. زکی بیا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو شکایت کړي او له ولسمشر څخه یې په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. موسی جان له فراه ولایت څخه لیکلي چې په پشت رود ولسوالۍ کې د افغان بیسیم شبکې فعالیت ډېر کمزوری دی. له چارواکو هیله کوو چې دغه مخابراتي ستونزه حل کړي. د پکتیا له پټان ولسوالۍ بیا سلطان محمد لیکلي چې د دوی په سیمه کې یوه شبکه هم سم کار نه کوي. نواب خان مینهپال له لغمانه لیکلي د الینګار ولسوالۍ په کلمان سیمه کې کوم روغتیایي کلینیک نشته. له روغتیایي چارواکو هیله کوو چې په دې کلي کې خلکو ته یو مجهز کلینیک جوړ کړي. له خوست څخه محمد اسلام ارمان لیکلي افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې ټول افغانان سره همغږي شي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. آدرس یې د facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام په یوه رپورټ پسې اورېدلی سئ. اصلاح غوښتونکو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې چې نتایج یې پرون اعلان سول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په پلازمینه کې منځلارو او اصلاح غوښتونکو د پارلمان تقریبا ټولې څوکۍ ګټلې او په ځینو سیمو کې توندلارې مذهبي مشران د خپلو سیټونو په ګټلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې 88 کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. روحاني په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی، خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپلې څوکۍ له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې په یو شمیر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلي، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري. او د معلومولو لپاره یې دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا می میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي و چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از کبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخلت نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1313 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس هم راولېږئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور د خپل ورک شوي ماشوم په هکله له ازادي راډیو نه معلومات غوښتي دي او دوی ویلي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ماشوم په هکله معلومات خپاره شوي دي. چې دغه تلیفوني پیغام هم موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ، دغه ورور ته به یې نشر کړو. ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته د تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور له مقره موږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د دوی ماشوم ورک شوی دی او همداراز دغه ماشوم ګونګی هم دی. ده په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي چې یو ورور له جلال آباده د دوی د ماشوم په هکله معلومات ازادي راډیو ته رالېږلي دي. د دغه ماشوم په هکله رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه تلیفوني پیغام خپور شوی و. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه معلومات واورو کوم چې یو ورور له ننګرهاره موږ ته رالېږلی دي.
پیغام دا د مکور له ولسوالۍ د غزني له ولایت څخه تغیږم. زما یو زوی ده، په ژبه ګونګی دی، د 15 کلو ده، ښي خوا کې کپ ده. تاسو زه دا سلام وړاندې کوم. سبا له ورځ چا راته ویلي وو په راډیو کې، تاسو ویلي وو د ازادي په راډیو کې اعلان کړی وو چې د دغه جلال آباد په ولسوالۍ کې له ګونګی هلک ته تاسو پیغام ورکړی وو. نو دا د جلال آباد په ولسوالۍ کې نو زه دا پیغام غواړم چې دغه شماره 0100400003 داش مالیه د ما داش مراد په دغه ټلیفون ما سره وکړ او هغه دغه سړي شماره باید سم تراکې کې تاسو سره ستاسو پیغام خبر کړی دی. له مو سره د هغه شماره د ما ټلیفون تر امسیج کې یا زنګ راته وي. دا مې راته ځواني ده دم ګونګای او ډېر نوی بالک ده، تیر اجازه ده دم اتیم غریب. نو بیا په دې ستنې تاسو دا مونږ راغلم چې به راځو ته وایم سم تاسو اعلان کړئ چې رښتیا یو دا شماره باید سم تاسو در کړی وره لا سره وشي چې زه سړی او دا تامن سب خیر وشي.
تلیفوني پیغام وو اورید. ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو چې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاک لپاره کې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام مونږ ته له ننګرهار رسیدلی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، جام جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کین پورته وای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0400 3500. دا ماشوم دار چای کول شي چې راشي او تر لاس یې کړی.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو خبرونه اوري. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه شمسلار تاگاو ولسوالی د کبیسار ولایت سره یو د تلس کلو الک تقریبا د سمیا شکیر چې بیا زه سو دي نیمه او دلا دې کار چا پیدا کړی مرسی به داش میرا زم کوی چې پر وسه دوه اتاتیا څنګه سلویش اتاتیا سیس یو در بیا شمار د سره و چې پر وسه دوه بیا اتاتیا او څنګه سلویش اتاتیا وسلام.
السلام علیکم از فتح الله دی لوګر ولایت خوروار ولسوالی دی جوجی کلا کلی سخت سره په تماس کې یم. سیما ورور دی وزیر علي په نوم باندې شي مخکې نوم وزیر خان و شي نوم وزیر علي دا تقریبا د لس یا یو لس کال به کېږي چې نه در کسبه د موږ سره هیڅ معلومات نشته. کار چاته معلومات یا د ملګري د ته مدد ملګرو ته د معلومات نو ماته لږ ډېر مهرباني باندې زنګ وکړي. صفر واویا څلور پنځوس درجر صفر څلور اته شماره یې ځل بیا تکراروم. صفر واویا څلور پنځوس درجر صفر اته څلوېښت.
السلام علیکم د ازادي راډیو زمیندار د کاپسا ولایت نوم یې ماماز وی او پنځلس کاله کېږي ورک شوی په نوم د عبدالستار. شماره تلیفون وایم صفر اووه سوه اووه څلوېښت یوویشت یو څلوېښت څلور شپېته. السلام علیکم.
او السلام علیکم زما یو اکادی د دم په نامه دی د درې څلور کال کېږي ورک شوی دی. د هم د ټلیفون شمیره ده صفر اویا دوه شپږ صفر نه نه پنځه. وسلام.
زه محمد قاسم د ایراد ولایت د شینډن د ولسوالۍ تاسو ته زما تلیفون. موږ یو عزیز په نام د ګل محمد د عبدالرحمن زوی دي چې شپږ کاله کېږي د کوره نه درکه شوی دي او د کابل په ملي اردو کې ته درک ول شوی. کار چا د غ اوري څوک د ده په حاله درک لري موږ ته په دې شي مونږ ته زنګ ووي. صفر اووه سوه نوي دېرش دوه دېرش دوه اویا شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه نوي شروع دیرش دو دیرش درو اویا. وسلام.
بله زه شمسلا د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ سه د څلورو کالو کوچنی ورک دی کار چا پیدا کړی دی نن درېیمه ده. بس به دا شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه اویا اته نه دولس یو اووه. وسلام.
له تخار له ولایت نه غږېږم د سینځې له کلي ورک نه پار لرم په نوم د چانه هغه دوه کاله کېږي ورک ده د اصابو تکلیف هم لري د پلار مې شرغه ده او زما نوم قند ده. نو که دغه مثلا زما خپله غږ اوري او کوم عزیزان ورونه مثلا زما غږ اوري مثلا کوم دوستان او دغه په هکله معلومات لري ما ته د معلومات په دغه شماره ما ته زنګ ووایي صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه اووه. یو وارې باندې بیا تکرار کړم صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه خیرم وو.
ستار د کندهار ولایت تاسو سره په تماس یم چې زما ورور د جبلک په نامه چارلس کاله کې زموږ سره نظر راکړې یا چا د کمانډما چې په دغه لمبر زموږ سره زنګ ووي صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بل لمبر صفر اووه سوه شپږ دېرش شپږ نوي پنځه پنځوس.
جوړ سه وروره زه ته زنګ درته وایم زما نوم شراغه ده او فخر له ولایت زنګ وایم درته وایم یو ورک جوړ لرم درته وایم دوه کاله کېږي ورک شوی نوم یې جناغه ده. د تکلیف اعصاب هم لري ته هم که هر مسلمان یې درته وایم پیدا یې کړي یو یا درک لري په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي درته دا شماره به ته بیان کړو
صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه اخیری وو. یو وار بیا تکرارم صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نهه دوه وو. هغه په دغه شماره چا زنګ ووهه شل زره روپۍ شیرینین لري.
زه محمد عالم افغان خبره کوم د پاکستان څخه. څو واره مخکې مې هم ازادي راډیو کې خپل پیغام پرې ایښی دی د ورک شویو عاجزانو په باره کې. زما وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله څه زیاته موده کېږي له کوره نه درکه دی. تېره هفته یې عزیز له غزني څخه ټلیفون کړی و زما نمبر یې غوښتی و د ورک شویو عاجزانو په باره کې. که تاسو مهرباني وکړئ لا زما نمبر ورکړئ له هغه عزیز بیا ستاسو سره اړیکه ونیسي نمبر شمېره به زه ورته ووایم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو دری شمیره با یو زل بیا ووایم سپر دری سواته و دیش و پینزوس یو سلو دری یو لاک روپی انام با ورکوم پا فضل دا اللہ سر که ما تا معلومات را کهی دا زاده را دوست خدیر منا نکوم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ما یو زید خان مشهور پا محمد شاه کندهار ولایت د میمنایس نظر کسو وی دا دره کاله کیز هر څو که پا معلومات لیرو لمر سره دی پا دوغو شمیرو تا ماس ونیسی سپر اویا اتا چلویش پیتا نسو دری چلویش دو لاکه جایزه و رکیش هر څو که پا معلومات لیرو لمر سره دی پا دوغو شمیرو تا ماس ونیسی زما نوم عبدالستار سپلار نن یو عبدالستار محمد شاه مرمن خان مشهور پا محمد شاه هر څو که پا معلومات لیرو پا دوغو شمیرو دی لمر سره تا ماس ونیسی.
سلام علیکم. زلاله د موزر خنزی د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ د دینجابات کې خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومیږي د دول خال کې سینه درګه شوی دی. ما د ورور په حاصل تر اوسه هیڅ معلومات نه رسول ته کوم دوست یا کوم انډیوال یا رجه انډیوال دا زما پیغام اوري مهرباني دی چې د تاسو معلومات لري په دغه نمبرو زما ته زنګ ووهئ. تر اوسه تر پنځه نولس څوارلس نولس اووه شپېته دوهم نمبر دی صفر واګه نور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت شپږ شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم صفر اووه صفر پنځه څوارلس نولس اووه شپېته صفر واګه نور څلوېښت صفر پنځه څلوېښت شپږ مننه اوسلام.
زه حمید الله هلمند ولایت د کلایبس سیم سره کا سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې کاري شامت خان نومیږي دا درې کاله کېږي چې ورک دره کې نهسته. هر ورور مسلمان ته که پاته وي یا دی په خپله زما ژغ اوري په دغه شمېره دي زما سره په تماس کې شي یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس د زل بیا تلفوني شمېره وایم صفر اووه سوه یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس.
سلام علیکم. زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبره کوم. زما خوریی چې عصمت الله نومیږي د پاکستان د کوچ د ښار د پښتون آباد اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ کاله کېږي د کور څخه وتلی دی. بیا یې موږ ته هیڅ معلومات نشته. کار مسلمان دی ورته د ده په هکله معلومات وي هغه انګلی عصمت الله نومیږي رازنامه دی چې زما خوریی دي. هر مسلمان ورته که په سرویس بل سره دي معلومات نیسي پر دغه تلیفون شمېره صفر اویا څلور اویا اچا درونی اوه سلام.
محمد حکیم یم د غزنی ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. ما یو ماما د کرباغ د کردی جامراد اوسېدونکی دی د حاجي عبدالوزیر په نامه د حاجي فیروز خان زوی هغه د لس کاله کېږي چې ورک ده. بیا ما ته یو چا زنګ وواهو د عبدالرحمن په نامه باندې له کنړه چې وایي تا یو ماما و بیا به داسې و په پېښور په کوم ځای کې و لېنګۍ دا یو خوا لېنګۍ هم ډېر خوږېږي بیا وریپه هغه لېنګۍ چې په عذاب و نو اوس عبدالرحمن ته اړیکه نه نیوه کېږي نه که عبدالرحمن یا د ملګري څوک غږار وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي صفر اویا پنځوس اتیا اووه سوه یو اویا وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو اخشه دی په نامه د شرف الدین چې مشهور په ظفر اغا باندې دی. دا یو کال کېږي چې اروپا ته تللی دی. هېڅ معلومات یې نه لرو. که چېرې دې په خبره باندې زما غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات ولري نو مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دا شمېر زما سره تماس ونی صفر صفر درو نوي دا د افغانستان د کوډ نمبر دی اویا اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي دوهمه شمېره صفر صفر درو نوي اویا شپږ دېرش درو دېرش اته سوه شل. هر څوک چې د ده په هکله معلومات ولري مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دغه شمېرې دې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لونګ د ملنګ زوی د کاپیسا ولایت اوسېدونکی د ما یو ورور د مولوی محمد عالم په نامه باندې د پروان ولایت د نیازۍ له کلي نه درې کاله مخکې ورک شوی. ځینې دوستان وایي چې د قندهار په زندان کې یو کس د مولوی محمد عالم په نامه باندې بندي ده او غواړي چې وای چې د ما دوستان زمونږ پښتنه هیڅ نه کوي. آیا چې دا زمونږ مولوی محمد اعظم دا که په دې نامه کوم بل کس که غواړي چې زمونږ شمېره پیدا کړي یا ترلاسه کړي نو زمونږ شمېره ده صفر اووه اویا شل دریدیش نهسو و چلور چلویش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ز سادلا د سنگند ولسوالی څخه خبرې کوم. زما زوی دا د بصیر په نامه ورک دی، دا 2 کاله کېږي. د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه زه دغه هیله کوم چې دغه زما د زوی معلومات ما ته راکړي، په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علي نظر دي انګلوس کاله دی خپل نوم له نظر فی د پلانون یل محمد شوی هڅه چې دا کې بدل شي نه راځي زموږ سره تماس مې استبرې کاله کې چې ورک دی نو دا کنده راځي خبرې کوم سپاراویا وږي سپار اتلس ورلس مې راځي بیا چې کاروم سپاراویا وږي سپار اتلس ورلس مې نه نه هڅه چې دا کې بدل شي نه راځي ماته زنګ دی
زادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرشنه ولسوالۍ نه د سره پلین کې هم بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګي ځوانان نادرکه دي. یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي مستدی په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 0 5 4 2 2 3 3 درنا شرنی به تر لاسه کی و سلام.
السلام علیکم غفر خان جلیم پښتون. نیما یو کاکر دنیم کله کیږي چې ورک نور اصل نه میږي کیدو په اړه څه معلومات ما ته دې په دې شمیره اړیکو انسی اجازه دې تر لاسه کی خپل سپار وسو شپږ نوی وسه او پنځوس دوه سوه دوه څلوېښت بلش میره ده صفر څلور واړې او صفر یو څلوېښت خطا دی بلش میره ده صفر اووه اویا دوه اویا اوولس پنځه سوه شپېته. ازادي راډیو زنده باد په غونډه پښتیا کې ما خلیسه.
زما نوم عبدالله دی، د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ پلار بکر وفات شوی دی، زموږ مور چې راوت کړې ده. د دې څه وته خپل وطن نوم ورک دی، ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا د ولایت اوس موږ ته دارا کوس. دغه د پلار نوم یې سربار، د خونو نوم یې اسلام علي بلازی. او موږ ته اوس دارا کنه کیږي چې هلته بوزو پیدا کړو هېڅ دارا کنه ورمادنی ده. او دغه شمېره چا ته معلومات یې زنګ یې راوی صفر اویا پنځه سوه شپږ شپېته پنځه اتیا څلور نوي.
السلام علیکم، زما نوم دی اندرلا، د پروان ولایت اوسیدونکی ما. زما یو ورور دی چې په نوم د عبیدالله دی. تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د پنجاب پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0 0 9 9 5 5 5 5 بله شمېره ده 0 9 9 5 5 2 5 5. والسلام با احترام.
نما یو ورو دی شوالین نه دی نشول کال عمر لري یو کال کیږي نه بدا کوي ته جدو بوم دی ار مسلمان دو کمال ما کوي په دغه شنه دې څنګه ته وي چې پر و چې پر شپار ا ته دې یا کینز دې ا ته دې شپار دې ا ته دې په ټول ټول شنه لاله وم چې پر و چې پر شپار
اته درې پنځه اته شپږ دی اته. السلام علیکم، دا مالله د بیسر د ولسوالۍ د ترخیل کلي نه خبره کوم. زما یو ورک دی په نوم دی اڅکزي لا یا بیاو یا ونیمه میاشت کېږي نه درکه سوه ده. که چا ته معلومات وي په دغه شماره دې اړیکه ونیسي 0 0 8 7 4 4 4 بله شمېره ده 0 0 5 5
شپاک سوا او نه سوا اتسلوی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي
رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 24 22 24 40 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له آزادی رادیو.